سلامونه ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایم خراغلاستو ایم پایل په خبرونو کو د تورخم لار لنګدې شلو ورځو وروسته نن دراستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون راپور ورکړی چې دا دروازه یوازې هیواد ته د افغانانو دراستنیدو لپاره خلاص شوې ده د خبر لمخې سلګونه لارې او مسافر لا هم د تورخم دواړو غاړو ته ګیر پاتې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې هم بندې دي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوي دي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهرنو په غزنی کې د حکیم سنایی او نوآباد او په ننګرهار کې د حاجي قدیر او اسحاق ګیلانی ښارګوټي چې له 500,000 جریبه ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي او د هیواد په کچه څو نور ښارګوټي مسترد شوي دي اسرائیلی چارواکی وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې حماس ډلې ورسپارلي په غزه کې د ساتل شوو اسرائیلي یرغملو نه دي پوځ وایي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا مړي د هغو کسانو نه دي چې سره صلیب بېګا د اسرائیلي یرغملو په نوم اسرائیلو ته سپارلي د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند له نافذېدو وروسته حماس تر اوسه شل یرغمل شوي خوشي کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلي خو د دوو بهرنیانو په ګډون د 12 یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د غیواد انرژي پر ملکی تاسیساتو د روسیې حمله غندلی او مسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی دی د وزارت پرون په بیان کې ویلي د انرژي پر ملکی سکتور د روسیې امدی حمله د اوکراین د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغیز کوي د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو چې وو هم پرون په یو بیان کې پر اوکراین د روسیې یرغل او د اوکراین د انرژي پر سکتور د هغه ناوړه اغیز وغند تاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د درېیمې او وروستۍ شلو ورځې سیالۍ لپاره سره مخامخ شي د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه سبا د کابل پخت مازیګر په 4 بجو په پلازمېنه هرارې کې په پام کې ده افغانستان له زیمبابوې سره د شلو ورځو لوبو د لړۍ 2-3 لوبې ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم نن لا تروړې سره کابل ته ستون شو د افغانستان او ایران د فوټسال د ولسکلونو ځوانانو د آسیا د ځوانانو په لوبو کې پای لوبه وکړه افغانستان 2-1 ایرانی ټیم مات کړ او د سرو زرو میډالونه یې وګټل دا اول وار چې د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولسکلونو ټیم په آسیایي جام کې اتلولي خپلوي د افغان لوبغاړو د استقبال او ورکلې لپاره ګڼ افغانان او د فوټسال مینوال د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې تورخم لار نن د هغو کډوالو په مخ پرانیستل شوی چې بیرته افغانستان ته ستنېږي خو نور د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده پاتې ده د جلال آباد او اخوا دلوار کې یو شمېر اوسیدونکي وایي دا لار باید دایمي خلاص شي
دې خو ناروغان دي چې الته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي تل لار شي او نوې دوی واخلي له هغه خوا چې ډېر د قبایلو ماسلین دي چې هغه تل په افغانستان کې ذکر کوي
د ساتنې نړیوال کلسټر وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د انګورو افغان سوداګر وایي که څه هم دا میوه خوږه ده خو تجارت یې دوی ته تریخ تمام شوی ګڼ تاوانونه یې پکې کړي
فصل او په یو نیم چلاندې خاله خبره ₹50 ₹50 خالی بچی ده ₹10 مزدوری او داغه ده یی چې یې نه برابرې هر یو موټر 48 لک 15 لک کلدارې تاوان
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوګیست رابشو اول مطلب تا که څام د تورخم دروازه بلی غاړې ته د ایثار او افغان کډوالو لپاره په ورخیز ډول ډول باندې نن پرانستل شوی خو د دواړو لور یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دروازه باید د تل لپاره د هر ډول تګ راتک په مخه پرانیستل شي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو ته کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانیستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو دونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو په مال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره د غیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې اوریدلای شي.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان حمله ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیت وکړي هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې د ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې هم. د دې خوا نه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدی وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډیر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تیرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کیږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پیښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کمل اره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار د پاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. دغه سازمان پرون په راپور کې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه یاد کړي. اخو یو شمېر راستن شوی او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وای چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتلا خورا خراب شوه. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستي زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دی ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي زلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم. خپل کور نشم جوړولی ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولی. نه پوهېږو څه وکړو. اوس مو ورځې ډېرې خرابې تېرېږي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فریدالله چې د وروستۍ زلزلې له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپنا پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغې په دا کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار هم درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وران دي، اوس که کورونه جوړ شي بیا به مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندوی بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټونو، نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنون کو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د انګورو یو شمېر سوداګر وایي سکهاله د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه اخیستي خو پاکستان سره لارې پرې بندې شوې او صادرات یې درېدلي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي هم دا مانی چې افغان سوداګر له دې درکه ډېر زیانمن شوي. افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنه و. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 2.5 کیلو انګور خرچي کې په 200 روپۍ 2500 روپۍ کار ښه انګور او چې خرابې په 100 روپۍ 1500 خبره 70 روپۍ 50 روپۍ خالی پچی ده 10 روپۍ مزدوري او داغه ده یی چې ژر نه برابرې هر یو موټر 40 لک 15 لک کلدارې تاوان کوي.
د انګورو یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي راډیو سره ورته شکایت شریک کړ.
انګور خروار سی 5000 بو دال خبر
انګور خروار په 15000 افغانۍ او اوسې په 6000 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي خپل په پاکستان ته تل اوسې لنمای هم به راکته شوی دا تاسو فکر وکړئ چې 15% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 6000 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
افغانۍ 20 افغانۍ اول سال کاسه نامه حرام
مراکشوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري افغانستان چې لسکونه د ولنګول لري په منی موسم کې پخېږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم لخټو جوړو شوی لوخو کې ساتي او شمی کې هم مرنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی قنداري کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نښتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې ویلې وه چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي که څه هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نوي شوي د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 پخپل اونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري پر اپور کې مراکشوی سوداګر هیله مندي چې د اکتوبر په دیشمه استانبول کې د دواړو لوریو لخوا دور بند دوام لپاره کې ورسته د لاري ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي له دې ډلې د دې خونی صلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځنګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندیدو له امره درانه تاوانونه ګاللې دي
لارې د بندیدو په اساس باندې وس ټول باندې ټاپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د غنګور ټول همدل ته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سرطخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولای زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سرطخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندیدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې خو دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جانل کوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګرو ته شاوخوا 500% تاوان وروښتی دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړي خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کوردانه نخوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وه چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړي خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي یاد سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 15 میتریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
له خبرونو ورآخوا
پرون جمعه د اکتوبر 1 د خارونو نړیوال ورځ وه د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هابیتات وایي د کډوالو بیرته ستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي جزئیات په دغه رپورټ کې
حکومت نن دا غوښتنه چې نغدي کومو کې سغزای کومو کې
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې دی وی څورلس کسې کورنۍ مشر دی د په پاکستان کې لڅو لسیزو سون کول ورسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل سوای او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یو کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو د دې جدي ستونزو سره مخ کړای دی.
مشکل دا دی چې کور په کرایه د کابل کې کور په کرایه نه پیدا کیږي. کور په وزره باندې په کرایه نیولې چې څونه وکم ځاګه وزره کرایه نشو پر کور نه په ځای مواد کم دي د سوخت مواد اوس زمره روان دي یخ د سوخت مواد نشته نو دا مجبوریان دي.
محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دای هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یو از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په خر دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کیږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمته غورته رسیدنه نه کیږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار ایوي اوسیدونکو چې نوې غوښتل راپور کې نوم خبر سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوای په دې ورسته یو کې لیوي خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بعد مرغه کډوال له ایران او راوښل ول خار کې بیساری کڼګونه ډیر سوي ده. یعنی کله چې موږ غوړو لخر څخه د موټر په واسطه بلچیر ولارسو هغه لار چې په خوا لاس دقیقې وخت نیو اوس 15-40 دقیقې وخت نیسی. ترافیکی کڼګونه ګډوډی رامسته کړي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
مشکل
مواجه کوي دا نه په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا خارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیټات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د خارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو خارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کیږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هیوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو مشتیدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې مشتیدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری کڼګونه یو جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است.
لایوي خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ خارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او لګڼې ګڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط د بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتیدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پېښو له امله د کډوالۍ او بې روپۍ ضایع کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې له خپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لویو ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بېلابېلو ولایتونو لویو ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاوو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی، خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښیي.
یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وايي په جرمي قضيو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. په دې اړه باندې یو تفصيلي ریپورت لرو چې تاسو اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو، په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسر میشه کې جرمنی آمدیم، به ما هیڅ اسناد نمیدن.
په بیل بیل اروپایي هیوادونو کې میشته یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضيو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پانتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکي اساق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سره رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزي معمولا ډیر مهرباني ډک برخورد کوي ځکه پیری در دي کې جديد مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه به سو استفاده کوي او دا سم پیږي چې کله جنسي تیری هم په خزو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخ واش پګونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جنو ته تللی تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیت استنولو بهیر یې پیل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي.